سلامونه د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله اسلام زمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو د موقتی پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلی دی خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروستی راوستی دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریه، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلی دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراعاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همداراز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلې بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې اورئ چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې. طالبان یې په اړه څه وایي؟
د خطافچیانو په ضد باندې زموږ وادرم جدي ده. تېر یو میاشت کې ولس پیښې دغسې خطاف موږ شنډې کړي.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و، د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړې خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه بهر وتلي ګڼې لوستې ښځې هم شاملې دي. وایي د سر د خوندي کولو لپاره راووتې.
موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشي شولو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل.
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړول او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د خطافچیانو په ضد باندې زموږ وادرم جدي ده. د ډیرو خطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول شوي دي، زندانونو ته لیږل شوي. په تېر یو میاشت کې ولس پیښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي. هڅه سوې وه بېتم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله. په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمیر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ورنی وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو ته غوښتا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولې چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایت هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به بیا هم غوښو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکي نه غواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخې کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفاً لدی خبر اوسی چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټان راځي، لدی استبا دا د افغان مشرتابه او د هغو د سفارت داخلي چاروي، دوی به په دې کار کې لاسوهنه ونه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین استازي تاس خبري اژانس ته ویلي و چې مسکو دا حقیقت نه ردوي چې کابل ممکن په روسیه کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د پرسونلو د زیاتولو لپاره څو تنه د لوړې کچې یا د منځوي کچې ډیپلوماټان ورولي شي. سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرځید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر دمه 40 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسال زازی په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستي وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارزواکۍ د ډیرېدو خبرداري ورکړې دي. یونیسف ویلي چې کا فوري اقدامات ونشي ممکن یو میلیون ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مړ شي. د تیر میلادي کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشی د مخنیوی او بشری چارو لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارل دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشرانو سره وکتل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی ډیر او په کابل کې د بریتانیا موقت شارل دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزو جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراست د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلند په اړه د بریتانیا د حکومت جدي اندیښنه ښکاره کړه. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یا ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د ښاغلي ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چار وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي، خو د طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نن به ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړې ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیژندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوسترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرلپسې جوړېدو او همدارس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2000 لومړي کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خپرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
له افغانستان د خلکو د وتلو په لړ کې غنې لوستي او فعالې خزي هم له واده وتلې دي، خو شوي په بهر کې هغه سي فعالیتونه نشي کولای چې په افغانستان کې درلودل او وای هر څه په افغانستان کې پریښودل. ملالی بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړې ده. دا هم د نورو غنو لوست او افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د دې پنځشنبه په ورځ د فبروري په 3 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوی وو، موږ یلته اسیران شوی وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل، ما اختارونه او څو سپینګیری سره شریک لو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډیر اضطراری حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا مونږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شنوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هېواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هېواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هېواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې دي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بیې څه به درسره کوي. او هره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیرې سختې ورځې یو شپې دي چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یوه داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هېواده وتلې افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هېواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هېواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هېواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکې فعال تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غاړي کورته ورننوزي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خپره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغ شوتو تر خوشی کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس پکارسي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان دی لیز تروسل د سیشنبه په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی لخپل خپلوانو سره د جین په 19 مورکې یا توقیف سوی او دوه نورې فعالانې په زور ول سوی دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 لخپل کوره او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک له مخې برما ته نیول سوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
د ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه شوزو فزیکی او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شوزو اسلامي حقونو تجمن دي، خو د ډیری لوستو افغان شوزو راتلونکي په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وی پاکستان ته د کندهار، کوټه او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي 4 ورځې پورې دي پل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په ډېر لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزوبلو مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سي ښه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو در فکر لپاره. هغه یو ډول چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې لزیات مودی راهیسې په دغه لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه زیاته کړي او هم د بې مسؤلیت موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي کچیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندوز یو شمیر کاروندګر وایي سکال په دې ولایت کې ژمنی حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کاروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کاروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو 2 میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لار هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد و او کاروانګرو په خپلو کاروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کاروانګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آباد کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغه سیمې یو کاروانګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
مرچک بادرنگ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کاروانګر عزیز الله عادل چې 1.5 کاله عمر لري ویلچای په لاس د لاګیا د خپلې کاروند کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډیر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډیر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډیر ښایسته کښتونه دي، خو دا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډیر ګران دي چې اوس موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کاروانګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فهم دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارت می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې له فام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کاروانګر نصرالله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکې کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلي وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 1,500 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والله نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنگ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردکې بوجې اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم، ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خو نورخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه پخوانی حالت باندې دي، نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کې ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک ثانی شباس خان سیمې څخه. د افغانستان ته ډیر مرسته راغلی، په میلیارډو ډالر خبره کېدله، نور خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي چاته ولا کر رسیدلی دی، پیسې خاصه ورکه سولې، خلک ورغلی و بل ورځ د چرګوټي کډیمۍ ته ورغلی و، ولا چې د سیوخه په 200 کسانو کې به 100-150 کسانو ته اله ورکړي، نغه د سیوخه چې ډیر کم شای واسه پزابول دی، خدای دې وکړي دا د بشر حق ده، نو مسول چارواکي بشر ته ورسې کلهګو کډیر وټور ته باید ورسې، نو دغه می پیغام و اله لرم سره ته نشر سی و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید رسول ایم د لړمې له کلی چې تاسو سره په تماس کې ایم. څه حال مو دی پوښتنه؟ نو بس ازادي راډیو خو ډیر ښه په زړه پورې خبرونه لري او موږ ته ډیر دی خوښ وړ دی، ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپل وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده. نو ټول د راته ژوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیان ټول الله آباد او ژوندې لري. موږ دوی څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو، ځکه چې دوی خپل وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو، او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندی او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. لنډو خبرونو ته ورځو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام دی لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لار هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 کلی د خوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریه، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنلینا بیربایک پرون وویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشهي دي. ازادي په چپو کې د دیونی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم. سویس کې د جنوا کال ناشته دوام لري. د افغانستان د حرکت ملی خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناشتي له ګډونوالو د ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقوقو او پزرنګړي ډول د خزو او جنو حقوقو باندې بحث شوه او دغه بحثونه دوام لري. خغل نصرتي ویلي چې د غونډې تر پایا د بحثونو او خبرو جزئیات پټي خو وروسته به رسنیو سره شریک شي. د سویس بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوي د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیستی دی. ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري. په روغتونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو ته ژمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلورې یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري، روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزی مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه. همدارنګه بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی، سیاسي او نظامی دی، مهم خبرونه ته را بللی وو. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سری میاشتې ویانده دی را سره رخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي، خدای چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې اوس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشری مرستې رسوي مخکخه رول لري په وروستیو ورځو کې، د بشری مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ، تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستی او اشاره مو ورته وکړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یو جنې خیریه ملي بیطرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپل ټول کړنې د اصول سره سم د نړیوال سر صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصول مطابق په مخ دی. د هیواد په بیلابیلو برخو کې څلور درس استازولۍ لري او په څنګ کې وو صاحبي دفاتر لري او یو مرکزي دفتر چې د دې ټول له طریقه چې د هیواد په څلور درس ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، د عمر لرونکي ټولنه ده چې تخمینا لوچا کلو څخه عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دي کې چې د کومه ناسته چې اوس په دې واکه روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغانستان مشټولنې استازی وجود نه لري.
ډیره زیاته مننه. د سری میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخام فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ سره میاشت چې پخا دغه ادارې فعالیت کوو؟ او بل دا راته وایي چې سره میاشت داسې یوه نیمه خپلواکه اداره ګڼل کیږي، اوس هم هماسې ده او که نه د طالبانو په حکومت پورې په شدت تړلې؟
ټول تجربه ده سره میاشت په چا پورې تړلې اداره نه ده. دا یو مستقله خیریه ملي بنسټ ده، ملي ټولنه ده چې د خپل وګونو اصول سره سم خپل فعالیتونه په مخ بیایي. هیڅ حکومت پورې تړلې نه ده او عضو بودیجوي د دولت هم نه ده چې هر نوع حکومت هر نوع نظام سره شي کړنې شي دي. الحمدلله الحمدلله همیشه و همیشه سره میاشت په هر حالت کې فعال ونده در سره کړی ده. او کرنی سی دی په نورمال شکل باندې روان دي. حکومتونه به بدلون مومي، حکومتونه به زی نور حکومتونه به راځي، ولیکن سرمیاشتې ده په همغه یو حال باندې بې طرفي خپله ساتلې ده. او الحمدلله الحمدلله چې اوس هم موږ کولی سو چې درته ووایو، په ډېر جرأت سره یې درته ووایو، کومې کړنې چې سرې میاشتې دوام درلوده او کومو کړنو باندې روانه وله. د امارت اسلامي له راتګ سره یې کړنې چې دي ټکنۍ شوي نه دي، لا هم ګړندۍ شوي دي. خپل کړنې چې دي په بشپړ توګه باندې، یعنی زه که درته یو مثال درته ووایم چې مونږ په 2021 کال کې وکړی سو چې په حدود د 400,000 وګړو ته په هیواد کې، د هیواد په بېلابېلو برخو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړو. اما د امارت اسلامي له راتګ سره سم توجه هم زیاته شوې ده، مرستې هم را زیاتې شوې دي، او د مونږ مرستې هم د هیواد په بېلابېلو برخو کې په ویش کې چې دي هغه راغلی ده، سرعت راغلی، ګړندیتوب راغلی ده، وسعت راغلی ده. په ټول د شپږو میاشتو کې چې دغه شپږ میاشتې شوې دي، مونږ وکړی سو الحمدلله چې په حدود د 15,000 وګړو ته مونږ خپل مرستې ورسوو د هیواد په بېلابېلو برخو کې.
مننه.
یو موضوع بله سره چې غواړم چې نیمه شخصي اداره نه سره میاشت مطلق یو خیریه بې طرفه او خپلواکه ټولنه ده، دا نیمه ټولنه نه ده، او الحمدلله خپل ټولې په بشپړه استقلالیت سره په مخ بیایي.
مننه، سلامت اوسئ. زه له تاسو سره موافق یم چې سره میاشت تل یوه خپلواکه ټولنه پاتې شوي، که څه هم مشرتابه او په ټاکنو کې د وخت حکومتونو رول درلود، خو زه له تاسو سره په دې برخه کې موافق یم. نورغه صاحبزاده، له تاسو مننه. یوه بله پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه چې هڅه کوي خپل مرستې په ډېر احتیاط سره په دې ورځو کې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوي، په دې برخه کې څومره په سرې میاشتې باندې حساب کوي؟ آیا تاسو سره د نړیوالې ټولنې روابط، خصوصا د نړیوالو موسساتو، هغه چې پخوا د سرې میاشتې ډونران و، اوس هم په هماغه توګه مرستې کوي در سره، په هماغه توګه په تاسو باندې حساب کوي؟
بله بله، د افغانستان مشر ټولنې رهبری چې په هر حالت کې راشي، یو لخو اصول نه ده چې د سرې میاشتې اصولو ته به خپل هم احترام ساتي، او د اداره هم ادا خبره پاغه باندې ساتي، بې طرفه ساتي. د همدغه بنیاد سره د مونږ چې په خوانی کوم خیریه ټولنو او په څنګ کې نور هیوادونو او په څنګ کې ملي مماثلو ټولنو چې کوم روابط له موږ سره درلودل، هغه روابط چې دي لا نور هم ګړندي شوي دي، نور هم وسعت پیدا کړی ده. او د افغانستان مش ټولنې رهبري هم شپه ورځ په همدې هڅه کې ده، سفر کوي، هیوادو ته چې سفرونه کړي دي، او آنلاین شکل باندې چې کومې ناستې لري، د دغو ټولو کې چې دي د نورو خیریه ملي مماثلو ټولنو د دې او توجه هم را جلبوي، او د سرې میاشتې هغه هویت نور هم دوی ته ورپېژني. مونږه د سرې میاشتې رهبری فیصله هم پام دی ده، هدایت پام دی ده، او 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 تاکید پام دی خبره باندې ده چې په خپل کړنو کې به بی‌طرفي ته ډېر غټ احترام ساتو، بی‌طرفي او عدم جانبداری به ډېر په نظر کې نیسو. لاندغه علت نه ده چې ترکیه د افغانستان ټولنې د رهبری په دعوت سره څوبر د مخکې د ترکیې د سرې میاشتې عمومي رئیس او سپتان کې د نړیوال فدراسیون چې اصول د نوی مملکته د یوغو عضویت لري، د سره صلیب او سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د یوغو معاون هم د ډاکټر صاحب کریم کینک په نامه د افغانستان ته راغی، او د سرې میاشتې سره لنیزې ناسي وکړلې، او د افغانستان د اسلامي امارت له بهرنۍ چارو وزیر سره او له اداري مرستيال د رئیس الوزرا محترم عبدالسلام حنفي صاحب سره مرستې درلودلې، هغه ناستې درلودلې. په دا ټوله کې چې دوی تاکید هم په همدې باندې کاو، او نور هغه هم په دې باندې کاوه چې سرې میاشتې له طریقه به مونږ خپلې مرستې رسوو. او یو بل پیغام چې و چې د مونږ له خوانه هم ورورسېد، او دا هم تاکید پې وکړ چې مونږ به ډېر کوشش کوو چې په دغه یو سل دوه نوي مملکته چې د دغه غورځنګ غړیتوب لري، هغو به هم ټول تشویقوو، او نوره نړۍ هم تشویقوو، تر څو په خپلو مرستو کې وسعت راولي، فراختیا راولي، او په خپلو مرستو کې ګړندیتوب راولي. او تر ټولو پورې ښه خبره هم دا وله چې دوی ډېر تاکید یې په دې کاو چې سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، او په څنګ کې یو پیاوړی ځواک د رضاکارانو لري
چې یو ډېر زره شاوخوا رضاکاران لري سره میاشت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د رضاکارانو په مرسته باندې د څلور درسو ولایتو کې چې زمونږ استازولۍ دي د دوی د کارمندانو په مرسته باندې او د مرکزي دفتر په کارمندانو په مرسته باندې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وکړی چې زمونږ مرستې په ښه توګه باندې ورسول.
مننه، سلامت اوسئ. مسره دی سیاسی او پوزی چارو شنون کې اختر محمد راسخ هم وصل شوې ده. راسخ سپ تاسو تم ستلی مشی وایو، ستلی مشی مننه چې را سره یو ځای شوي. په داسې حال کې چې
سلامونه،
سلامات اوسې، په داسې حال کې چې نړۍ هڅه کوي چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، په عین حال کې یو داسې هڅه هم په نړۍ کې چون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې نړیوالې د نړۍ ځینې هیوادونه خپل شرایط لري، خپل وړاندیزونه لري. دغه د مرستو بهیر باندې دغه پروسې څه تاثیر کړی دی او څنګه کیدلی شي چې په دې برخه کې د خلکو هغه بشری ستونزې، یعنی سیاسي ستونزه خو یو خواته پرېږده، په هغې باندې نن بحث نه کوو، د خلکو دغه بشری ستونزې چې په افغانستان کې دي څه په کار دي هم طالبانو حکومت ته او هم نړیوالو سازمانونو ته چې خلکو ته مرستې ورسولی شي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو ټول محترمو میلمنو او اوریدونکو دې پروګرام ته وړاندې کوم. راځنو ستاسو د سوال په ارتباط باید داسې ووایم چې نړیوال په دې باندې متیقن شوي دي چې افغانستان او افغانان د یو ډېر عظیم ناورین سره، چې هغه اقتصادي ناورین دی، د سره مخامخ دی. او افغانستان هغه ملک دی چې درې څلوېښت کلنه جګړه پرې تېره شوې ده. دلته معیوبین، یتیمان او حتی بې وزله خلک ډېر تعداد زیات دی. باید دغه ته د انساني کراماتو او د بشري حقوقو په درناوی دوی سره باید کومکونه وشي. نو بناءً د دغه کومکونو یا د دغه کومکونو چې باید په عاجله توګه باید افغانستان ته رسېدلی وای او ورسېږي، د دغه د امکاناتو د رسېدو شرایط باید طالبان مهیا کړی وای. خو تر اوسه پورې طالبانو په دغه خپل اوه میاشتو دولتدارۍ کې دوی موافقه شوي نه دي چې دنیا ته یا قلن هغه ملکونه چې بشري کومکونه کوي د سره میاشت سره او د نورو مثلا صلیب سرخ سره یا نور د تبابت په ډګر کې دغه ژمنه تر اوسه طالبانو دنیاوالو ته نه ده ورکړې چې تاسو کولای شئ موږ تاسو سره همکار یاستو او تاسو کولای شئ راشئ په ډېره ډاډه او په اطمینان شکل سره، په اطمینان شکل یا هغه اطمینان یې ورکړی وای چې د دوی سرونه لا خوندي دي چې تر څو پورې دغه کومکونه د افغانستان ولس ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو د مدیریت
فکر نه کوي چې فکر نه کوي خغل راسخ چې دغه
اول او د نړۍ بلشپ
او چې دغه د جنوا کانفرنس چې پکې د طالبانو د حکومت مهم استازي دي، روغتیا چارواکي هم دارنګ دي، نورو ادارو چارواکي برخه لدی، خصوصا هغه چې په بشري او صحي مرستو کې کار کوي، دا او د نړۍ ځینې سازمانونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې خو اجزیات نه دي پډاګه شوي، ډیر البته کم کم خبرې ترې راوځي. فکر نه کوي چې د کانفرنس نه به دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې طالبان حد اقل نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړلی شي د حکومت چې بشری مرستې پرته له دینه چې دوی پکې مداخله وکړي خلکو ته رسیدلی شي؟ البته ویاندویانو یې پرله پسې او چارواکو یې ویلي دي چې دوی ټول د مرستې شرایط برابروي. فکر کوي چې دغه ډول کانفرنسونه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې برخه کې ستونزې کمولی شي؟
بالکل، کمې ناستې چې اوس په دغه څلورو یا پنځو میاشتو کې د طالبانو لخوا او د نړیوالو لخوا کوم ناستې سازماندي شوي دي، دغه هرې ناسته د افغانستان د ولس په خیر دی. خو زه دونه ویلی سم چې دنیاوال طالبانو ته اجنډا لري، مګر په تعصب سره ویلی سم چې طالبان د دنیاوالو ته اجنډا نه لري. یعنی هغه اجنډا چې دوی باید وړاندې کړي دنیاوالو ته، د طالبانو لاس تش دی. فقط طالبان یو اجنډا باندې ډیر زیات کار کوي چې هغه کومکونه دي. نو بنا د کومکونو د جلبولو دپاره هم د دنیاوالو سره، خو تاسو پوهیږئ چې نن نړیوال یو بزنس دنیا جوړه شوی ده یا د تجارت دنیا جوړه شوی او سبا ورکه یو سبا اخلي نو بنان تر اوسه پورې طالبان په دغه ډګر کې چې او څو ورکی او څراک واخلي دوی تر اوسه دغه معاملې او دغه سیاسي لوبه او دغه بشري لوبه ته دوی لا آماده نه دي په سیاسي ډګر او په بشري ډګر کې نو زما په نظر دا به بهتره وي چې دغه طالبان چې جنیوا ته راغلي دي دوی وسی کولای د افغانستان د ولسونو هغه دردونه او هغه کړاوونه چې ضرورت لري چې باید موږ دنیاوالو ته ډاډمن اطمینان ورکړو چې تر څو دنیاوال راشي او د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د دغه فقر او دغه بحران سره په دغه مبارزه کې دوی برخه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه ناشته کې درې اجنډا وي د خارجیانو یا وایم د ابوالقدرتونو طالبانو ته وړاندې کیږي خو په راسته دغه حیات کې دونه چې قوي او هغه مدبر طالبان باید پدې کې ګډون لرودلو زما په نظر دوی لا اوس هم د هغه کچې ته خلق نه لري. نو دلته درې اجنډا او خدادي چې اول اجنډا هم دغه دی چې دوی څنګه اوسی کولای دنیاوال د افغانستان اقتصادي بحران کې د دوی د کومک سره دوی برخه واخلي چې تر څو دا څنګه دوی اطمینان دوی ته ورکولای شي خارجیانو ته. دویمه اجنډا دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې حالته دی نوې جګړو درو درې چیر روان دي یا لارې او پروګرامونه روان دي. نو د دغه جګړو د مخنیوي د پاره چاغه د القاعده او د داعش او د خراسان د ډلو ترمنځ پورې اړه لري. د دغه ناخوالو په مقابل کې څنګه دنیا وشي کولای د طالبانو سره کومک وکړي تر څو افغانستان د یو امن او
سولپاک مننه خغله راسه مننه مننه موږ د طالبانو د حکومت په استازولۍ باندې د ارزي خدمات یا د خدماتونو د وړاندې کولو موین ډاکټر سیب عبدالباری عمر تم بلنه ورکړی و په روسي شبو کې معذرت غوښته خو همدارنګ مولوی سیب شریف الدین چې د بشری مرستو د ویش د کمیسون مسول دی هغه هڅه کوي چې په ورستوي کې را سره وصل شي. د تاسو دغه پښتنې به ورسره اتمن تکرار کو چې د هغوی نظر ولرو. صاحب زاده سب تاسو د سری میاشتې په اړه باندې مخکې وویل چې تاسو خپل رضاکاران لري او هغوی د تاسو د مرستې ویشي راځي له تاسو نه به واورو چې څه سپارښتنه کوئ نه یوازې دا د سری میاشتې لپاره بلکې ټول هغه مرستندوی او بشري ادارې چې دا مهال افغانانو سره بیړنۍ مرستې کوي څه سپارښتنه کوئ هم خلکو ته او هم دغه ادارو ته چې واقعا مرستې مستحقو کسانو ته ورسي.
یوه موضوع ته بل هم اشاره وکم. آگاهی عامه یا د عامه هیوادوالو د اذهانو روښانتیا د اذهانو برابرول د یو بل منلو ته د یو د وکه چې دا د علماو د متنفذینو چې دا د منابرو له طریقه دوی ته آگاهی عامه وشي دې کې ډېر غټ تاثیرات زوینما. ځکه چې د علماو کرامو له طریقه ځکه دا هغه طبقه ده چې همیشه او همیشه د افغانستان ملت دوی ته په ډیره درنه سترګه باندې کتلي او د دې خبرې ډیرې مؤثرې هم دي. که چېرته د اسلام د مقدس دین په رڼا کې دوی ته د حلال او د حرامو په زمن کې د یو مسلمان رور د حق د همسایه د حقوقو او همدارنګه که د یو بل مسلمان حق څوک وخوري د دې په باره کې قواعد او عده شیان ورته ذکر شي او همیشه او همیشه په دوامداره توګه ورته ذکر شي. بالخصوص په دې وختو کې چې اشد ورته ضرورت ده نو په دې کې ډېر غټ تاثیرات راغورځېدای شي او ان شاء الله چې په دې کې به د بعضې هیوادوالو هغه ګیلې به هم یو مقدار ګیلې به مرفوع شي. بله مهمه خبره دا د رضاکارانو ده، یعنی واقعا د موږ چې د رهبري د سرې میاشتې هم همیشه و همیشه په ناستو کې چې درلودلې او له هیوادوالو نه یې چې غوښتي دي، له ملي مماثلو ټولنو نه یې چې غوښتي دي، په څاک د دې کې چې دوی د مرستو تقاضا ترې کړې ده، په اساسي او بنیادي پروژو باندې تقاضا ترې کړې ده. دوی ویلي دي چې اندغه مرستې موږ د موقت وخت لپاره په نس باندې مړولی شي ولیکن موږ په پښو باندې نه شي درولی. تر ټولو اړین کار، تر ټولو مهم کار چې دا چې د امارت اسلامي ته هم د موږ لخوا نه دا پیشنهاد ده رهبری ته او همدارنګه د افغانستان ټولنې لخوا نه هم د رهبری لخوا نه چې دا پیشنهادونه سوي دا وړاندیزونه سوي دي
چې هغه پروژه د څه پروژه د پالیسی چې هغه بنیادی وي او هیوادوال په کار باندې ولګيږي. هیوادوال با غیرت قوم ده، افغانستان چې ده ډیر با همت قوم ده، څومره چې شاقه کار دي ته برابر شي دوی په ډیر خلاص تندي باندې په خلاصه سینه باندې د یو مری حلال روزي لپاره هغه ته وردانګي. نو که چېرته بنیادي پروژې وسي، داسې کارونه وسي په مخ لاړ شي چې همیش مونږ وکړی سو چې په آینده کې د مونږ هیواد په پښو ودرېږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. مؤسساتو ته، ملي مماثلو ټولنو ته، خیریه مؤسساتو ته د مونږ هم دو پیغام ورته لرم. یو پیغام مې دا ده ورته، که چېرته د سرې میاشتې ده، د سرې میاشتې له بشري قواو نه په هر ډګر کې چې دوی مرسته غواړي، انشاءالله انشاءالله د افغاني سرې میاشت ټولنه له هر لحاظه د دوی په خدمت کې ده. د شفافیت ډاډ ورکوو، دوی ته عام تام صلاحیت ورکوو چې دوی راشي د خپلو هغه مرستې چې له مونږ سره کړي دي، د دوی په مونیټرنګ کې، د دوی په ارزونه کې، د دوی په نظارت کې، له نږدې نه هر ځای کې چې دوی خپل نظارت کوي، د پروسې له شروع نه تر ختمه پورې او په آخر کې د گزارش دي چې مونږ راپور هم ورته ورکو، په دې اخلا باندې اطمینان ورکو. په دویم قدم کې مونږ پیاوړی ځواک د رضاکارانو لرو چې په ټول هیواد کې 1000 رضاکاران لرو، او د مونږ رضاکاران چې دي په همدغه پیاوړې هغه عقیده باندې دوی مزین شوي دي. دوی ته همیشه و همیشه دا شی تاکید شوی ده چې تاسې د سرې میاشتې پیاوړی ځواک یاستئ، او تاسې د هیواد بچان یاستئ، او د مونږ چې دومره اعتماد په تاسې باندې، له تاسې نه بالمقابل همدغه توقع هم لرو چې د مونږ نوم تاسې سره تړلی ده، او د تاسې نوم له مونږ سره تړلی ده. همیشه و همیشه به په ډیر اخلاص، په ډیر خلوص باندې به د سرې میاشتې په کړنو کې به صداقت کوئ او په خلاص تندي باندې به د هیواد
مننه کوو. مننه کوو ښاغلی صاحبزاده. راسخ صاحب، دا سمه د مامخ کې ویل چې دا نننې بحث ډیر سیاسي بحث نه کوو چې طالبان ولې راغله او طالبان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. د موږ نور خبرونو کې هغه باندې کافي بحثونه یي او پراتلونکي کې به هم دوام لري. طالبان راغله افغانستان کې حکومتونی و پتیرو شپږو میاشتو کې، او نړیواله ټولنه له د طالبانو له حکومت سره مشکلات لري، ځینې شرایط لري چې پاغي کې بشري حقونه دي، پاغي کې د خزو ازادۍ دي، د خزو حقونه دي، پاغي کې د ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول خلک پکې غړیتوب ولري، ځینې نور شرایط دي چې نه یوازې دا چې خی د نړیواله ټولنې شرایط، بلکې خپل د افغانانو پیټینګاري، خپل د افغانستان د خلکو می تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. ارسستونز چې دی خو دی بشری بحران یو داسې شی دی چې د عاجله اړتیا لري، عاجله مرسته غواړي. که د طالبانو د حکومت له مسؤلیت نه ورآخوا د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، هغه هیوادونه چې په افغانستان کې 40 کاله ښکېل و، یو ناڅاپه د دوی بندیزونه، یو ناڅاپه د دوی لخوا د مرستو قطع کول، یعنی د دغه اوسني بشري بحران یو برخه مسؤلیت خو دغه هیوادونو ته یا دغه نړیوالو ټولنې ته هم ورګرځي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت راته ووایه چې څومره مسؤلیت لري او څه کولی شي، او خپلې خبرې هم راټولې کړئ چې خبرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه قربانم صاحب. دونه به ووایم چې نړیوال دغه ناورین چې نن په افغانستان کې روانه ده، دغه ناورین زمونږ او ساسو د دغه جنگونو د اثراتو او د کړوی له اثر دی، او افغانان چې په دغه درې سل دوختو کلو کې د دوی د اهدافو قربانی شوي دي، دا دغه فقر او بدبختي، دغه اقتصادي بحرانونه د دغه جګړو د پای یا د بقایاو بقایا ده. بنان اساسي ټکو تر ازم چې ولې نړیوال تلاش کوي، دغه وسم نړیوال خپل دنده په ډېر خطوګه سره مخته وړي، تلاش کوي چې څنګه چې دغه تاسو خبر به یاستي په خارجي اخبارونو کې لیکل شوی دي، اطلاعات ورکړل شوی دي چې دغه مرستې چې د اوس افغانستان ته رسیدلې دي، دغه اکثریت دغه مرستې د طالبانو کورنیو ته او د طالبانو مسلح خلکو ته توزیع شوی دي. بنا نړیوال په دې تلاش کې دی چې څنګه دوی وسی کولای د طالبانو نه هغه ژمنه، هغه تعهد واخلي تر څو پورې دغه کومکونه یا دغه اقتصادي بحران چې څنګه په افغانستان افغانان موجود دي، دغه بحران د ایستلو لپاره باید طالبان تعهد ورکړي، باید طالبان ملاتړ وکړي، باید طالبان شرایط ورته مهیا کړي. او طالبان هغه زمينه مساعده کی دنیاوالو ته هغه تعهدونه یا هغه قرارداد یا هغه لاسلیکونه ورکی ترسو نړیوال متيقن سي چې زمون دغه کومکونه په نظامی برخه کې نه استعمالیږي. نو بنا نړیوال په دې خوف کې دي کچیر دغه تعهدات موجوده نه وي او دغه کومکونه دوباره لاړ شي د تروریزم په ډګر کې مصرف شي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادۍ په څپو کې پروګرام وو. د موږ دوه میلمانه موږ بلنه ورکړې وه، متاسفانه یا په ټلیفوني شمیرو کې مشکل دی او یا د دوی ټلیفونونه تړلي، هغه روخ نه شو. په ځانګړې توګه موږ مولوي صاحب شرف الدین ته چې د بشري مرستو د طالبانو په حکومت کې د بشري مرستو د ویش مسؤول دی د کمیسیونی، ځینې پوښتنې او ځینې مسایل راځي او چې دلته یاد شو کاشوی او دا پوښتنې مور سره شریکې کړې وې. مننه کوو له د افغاني سرې میاشتې له ویاند نوراغا صاحبزاده صاحب نه چې خپلې خبرې د افغاني سرې میاشتې په استازولۍ را سره شریکې کړې، او همدارنګه د افغانستان د چارو له څېړونکي او شنونکي اختر محمد راسخ څخه. تر بیا ښه چاري.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.